دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمی 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او اسرار عالم مومن هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان په اړه هم واورئ چې نن سبا کوم حالات روان دي، د هغې په اړه هم تاسو واورئ. په دا خبرول ټولې خپرونې زموږ تاسو په ویبپاڼه هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 109 ته رسېدلې. د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښایي چې له طالبانو سره باید د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. او د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د نړولو فرضه د درخواست جمع کړل شوې چې پکې غوښتنه شوې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. په پاکستان کې له قدرتي پترو سره د عمر رزق حمید دا روایي په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې 109 کسان مړو او 46 جوبل شوي دي. د یاد ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشاهده کوي چې د بارانونو سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50 کسان مړو او 15 جوبل شوي دي. د دې په خبره په پنجاب کې 21، پاکستان تر اندازه باندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 14 او ګیلګت بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي دي او په لسګونو نور جوبل دي. ملخوتره شپه د خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سندونو او سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سندونو د لرې اوسېدو غه کړې. د موسمت محکمه وایي په ټول ملک کې به د پشکال بارانونو راتلونکو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاري وي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. په دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون په یو غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي.
مګا هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
ملک پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي د جګړې د دوام ټینګار شوی دی، خو له افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړی چې پرون د پاکستان په دوره و همداراز د سولې خبرو لپاره د زمینې برابرولو او قربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د هیواد د پوځي مشر هڅې ستایلې دي. تر دې مخکې سپینه ماڼۍ ویلي وو چې د ملا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات ته لار هواره کړې ده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړۍ رسمي خبرې د جولای میاشتې په 10 نیټه د پاکستان په مرکز کې پیل شوې وې. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د نړولو فرضه د درخواست جمع کړل شوې چې پکې غوښتنه شوې حکومت له کورونو ورانولو منع کړل شي. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسین منټو په دغه درخواست کې دریس خپل کړی چې ولسه د سر پټولو ځای ورکول د ریاست آئینی ذمواري ده، خو دلته کې له خلکو د سر سورې اخیستل کېږي. نوموړي غوښتي چې عدالت دې په سمدستي توګه د کچا آبادۍ د ورانولو مخې لپاره حکم صادر کړي. درخواست کې اسلام آباد انتظامیه، کورونو سر وزارت، اسلام آباد پولیس او مشر چیف کمشنر او د کابینې ډیویژن سکرتر فریق جوړ کړل شوی دي. یاد وي چې د اسلام آباد په I-11 سیکټر کې د خار انتظامیه د پولیسو او درنې مشینری په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړی دی. وایي چې دا کار به تر هغه جاری وي چې ټول کورونه یې ختم کړي نه وي. انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او دا عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړی دی. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د افغانستان په غور ولایت کې امنیتي چارواکو دغلته د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنی سرپرست قمندان محمد زمان اعظمي پر مشرتوب ویل چې وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې وزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. بلخوا چارواکي وایي پرون مازیګر د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او درې تنه نور جوبل دي. د نیو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا دغه هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او که نه. که بایډن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه به د بهرنیو چارو له پخوانۍ وزیرې هیلری کلینټن سره سیالۍ ته ودرېږي. د نیو ټایمز د راپور پر اساس د جو بایډن کمپاین چلوونکي د ډیموکرات ګوند له مشرانو او هغو مالي ملاتړ کوونکو سره په رابطه کې دي چې د میرمن کلینټن ملاتړ یې نه دی کړی. دوه اویا کلن جو بایډن ویلي چې خپله وروستۍ پریکړه به د روان اوړي په پای کې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسید. جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو له ترګرۍ سره د جګړې پر مسلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنۍ ویلي جان کیری او د مصري هم منصب به د نورو مسلو سربیره د مصر په ناکرارې سیمې سینا ټاپو وزمه کې د ترګرۍ ضد روان کمپاین په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری به د اتوار په ورځ دوحا ته ولاړ شي او هلته به د خلیج همکارۍ د شورا د شپږ غړو هیوادو د برنو چارو له وزیرانو سره په هغو اندېښنو وغږېږي چې دا هیوادونه یې له ایران سره په وینا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته رسیدلې ده. د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د امن خبرو اترو دویم پړاو ډېر زر پیل شي. خو کارپور رحیم الله یوسفزی په موجوده حالاتو ته په بل نظر ګوري.
دلته ښکاري چې دا مسلې حل کولو ته به وخت لګي، دې ته به ډېر مشکل راځي، نو دوی ته به ډېر زیات مشکلات مخې ته راځي او په دې کې به اختلافات زیاتېږي.
د شمالي بودستان د 15 تحصیلونو اوسیدونکي له حکومت شکایت کوي چې اوس ورسره مرستې نه کوي.
د چې مهار ته د نیز نه بند شوی دی د سیمې یا د رسم درخواست ته کې چې د نیز د قبایل حق ته نه خوریږي سوال تحصیل.
د یو ځوان مرګي شاعر او لیکوال دانیال تریر د کار په اړه یو ملګری وای:
ما هم داسې ګناهګار شیبې نه دی خوښي.
هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره تعریف کړل. هغه په شعر کې دننه هم، هغه په تنقید کې دننه هم، ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله.
په خوست ښار کې د یو غزل د غزل او د مشاعرې حال هم درکو.
ما هم داسې ګناهګار شیبې نه دی خوښي، که ته مې وزوروې مانه به ګناه لاړه شي. ژوند د ستا په نامه مرګ ته پیدا شوی یمه، ته دې پیکه شې.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم د خبرو د مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته رسیدلې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې به د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې ترڅنګ په کابل سیند کې د لوړې درجې سیلاب دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوې ده چې محفوظ ځایونو ته لاړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله راکوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي، په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 41 جوبل شوي دي، او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1344 کلو د 100,000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 422 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دي چې پکې قریبا 40,000 پورې کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,200 زیات کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او متاثرینو ته تر دې دمه د 3,000 پورې خیمې ورکړې شوې دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 340 کورونو ته په مکمله توګه او 386 ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې ترڅنګ د موسمیاتو کمی چارواکی محمد ریاض وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې بعد په شکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو سطح په حقله د نوموړي وینا وه چې په دریای کابل کې د نوخار په مقام د اوچتې درجې، په دریای سوات کې د خیالي په مقام د منځنۍ درجې او په کلپانی نیر کې د رسالپور چوکۍ په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دروندرو د افغانستان د سولې عالی شورا هله خای چې د مولا محمد عمر مړینې بعد د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونکړي، بلکې پیل شوی پروسه به بریالي پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد خالی په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې ویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دویم پړاو پیل کړي. له کابله یوسف خان زدران نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري داغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی و دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالۍ کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی دی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک استوګ نه وکړي. لازم غور وکړي مسلمان دی یو سورینا دوه پیری مارنی چی او تاسو مونږه په زرهاو پیری چی.
لدی سره یو شمیر نور دینی عالمان او د اسلامي انقلاب تو ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبري وزندوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزوري نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
درون اردن کو دا مین اولان دی تاسی واور دل چی دا ون دا سولی علی شورا ہیل خود دلی وا چې د طالبانو سره ډېر زر خبرو اترو دویم پړاو پیل شي. په همدې موضوع ته ورته تاسو لپاره درې نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ډېر زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي هم دا راست په دې خبرو اترو کې د پاکستان د رول ستاینه هم کړې ده. نور تفصیل د زبی شفق په رپورت کې ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR په یو خبرې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که اوس هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوي وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکو په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
درنوندونکو، نوی طالب مشر ملا محمد اختر منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړي وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد له خوا رسنو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسله د دښمنانو تبلیغات بلل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې اورو.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپل مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلی وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوابدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګځنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
د نسی کولای چې دغه وستستی مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځم، دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته، چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظر پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
اوریدونکو زموږ همکار اجمل انت په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په خپل لومړي وینا کې د جګړې په دوام ټینګار کړی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره به د خبرو اترو دویم دور ډېر زر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته د سولې کېدونکې خبرې اترې ځنډول شوې دي. د دې ترڅنګ د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د عملي ناتصدیق شوي رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. دې حالت په رڼا کې د طالبانو او سولې د خبرو تورو راتلونکي به سبي د اسرار العالم محمد په دې سیړنیز رپورت کې وو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته د ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستاني طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د ملا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلې.
افغان طالبان چې کوم دي نو هغه جلسات اختلاف دی او کدی د خپل خلاف لري نه کوي، نو دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. او فعلا خو د دې مستقبل چې دی داسې ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دي دغه هر څوک چې منصور یو قبل وي دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دوی ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خو د سیمایزو چارو یو بل کارپوه سمی یوسفزی بیا پر دې نظر دی چې طالبان لا هم ډېر وسلوال او اثر لري او راتلونکی یې شته.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستي ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملا تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالي په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت اهم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې برېښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کومه اصلي ډله ده او دا وخت یې کنټرول د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ډله، هغوی داسې نه برېښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخوا رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روانې وي او دا ښه وشوه چې د سولې خبرې وځنډول شوې. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کېږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کېږي، د مخالفینو شمېر هم زیاتېږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو
فعلاً پدې حال کې خبرې را فائدہ مند یا ګټورې نه وي.
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وې. خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د شوبالی وزیرستان د پنځو تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او غړیوام اوسیدونکي له حکومت شکایت لري چې د رجستریشن باوجود ورسره مرستې نه کوي. دوی وایي چې له روژې میاشت راهیسې د مرستو څخه محروم دي. بل خوا چارواکي دریځ لري چې له دغه سیمو څخه اوسیدونکي بې کوره کړل شوي نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک ګاډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدونه په سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقد مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وایي شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه یې هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوام اوسیدونکو ملک سید علی شاه مشال ته وویل دوی هسې هم محرومه دي، خو د عملیاتو رهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاصکر د لاس یولس دولس کله دا خو داسې وي چې د ژرانډې بربرنډه بالکل ورغلي وي، خو بیا چې دا آپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوص شولې. یو متاثرین دي یو معصورین دي، خو جاکیم پوتي یا بالکل معصورین شول. هغې په هغېنه حالات او مصیبت مې ته ډېر جیت وو بل په غېر چل یارې باندې جیسې حت مسله وه. د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شکلی سب مسکر بارینه بالکل مخروج شول. پتې سړی د خپل کیر سے د مرمت کار نه شي کولی. یو هغه میر د بچې د پورا هغه روزګار یا د معاشیت څخه غو وکړ.
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد د دغه خلکو مکمل مرستې بندې شوې دي او دغه خبره کاروبار یې بند دی. تصور چې خاص کر د سپینوام یا تصور د خلکو ډېر جیب کاروبار وو هغه د کای بوغین هغه تیور دي او غیټې هغه تیور دي چل غوږې هغه بهر مرکزې نه ته پیسې طریقه دینی چې ولای نو که چېرې د مرستې هغه بند شي او نیک کاروبار اول نه هغه بند دی. حکومت خو دغه کای دعوې کوي چې نیک د قبایلې چې څنګه خپل مستقبل بدلوي خو نه صحیح ده چې
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خیل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
زمیر لکاته کې ما وخت هم باندې ما یو وکړه باندې ته لکې ته بل دي سره زمیر باندې په هر ځی باندې چې پښتینا دی او پغرینا کې 4-5000 کرنل مځکا د داغه له نه وتلې جوړ دي ځان دور وخت بل دي ته مکاته زونه شي راځه ولای وو چې کوم حق ته د میر نه باندې شوای دی چې نه یا د رسم کی درخواست ته کی چې د میر د کبایل حق ته نه خوريږي سوال ته چیل پاګه ته د کروڑې د عربې د نیس چلغوزی بوغینا د مړې ساده خراب شوی دي هغه د نظر نسکې نه په نسبند همشه ده پر تکلیف نیس ګمور په خپل تم نشي راځوي.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوی نه دي، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې او د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوې. نو موړی وویل د غوسیمو نه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې دا غوی نادره څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې به جاری ساتي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان جون 2014 کال کې لکونو خلک د عملیاتو په وجه را ووتل چې د ټولو تحصیلونو خلکو ته اف ڈی ایم اے رجسٹریشن ورکړي او مرستې یې هم جاری وې، خو اوس د 15 تحصیلونو نقدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15316،
15000 شپېته او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نمایي کې درته یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ځکه چې وخت شبې دی. د غرمې 12:00 اسرار العالم مومند هم سټوډیو ته را رسیدلی دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 109 ته رسېدلې او شاوخوا 46 ژوبل دي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمې ادارې یو چارواکي احمد کمال د مشل ته وویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50، پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19 او بلوچستان کې 14 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډول شوي، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا بادې نړولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانونو منع کړل شي. دغه درخواست د عوامي ورکز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسین منټو جمع کړې. د ریو ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا دغه هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او که نه. او د دوه شلوریز کرکټ سیریز په یوه لوبه کې پرون پاکستان سریلانکا ته په یو وکټ ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړو.
اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو، او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال ریاض مزاخل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارېیې د پوځي مشر جنرل راحیل شریف په بیان لیکلي، کوم چې هغه د چین پوځ د کلیزي په موقع ورکړی دی. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې حقیقت کې د پوځي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده. لکه چې نوموړي ویلي، د چین دښمن د پاکستان دښمن دی. د سیمه ییز امن او ترقۍ لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول. ادارې زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري یوازې د پاکستان او چین بلکه ټول سیمې د پاره د ترقی او خوشحالۍ سبب جوړې دي شي او د سره با تجارتی حلو ضرورت و د ورسی. خو ځینې ملکونه د دې منسوبې په ضد دي او د هندستان خپخکارا د دې منسوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو د پاره لوی پیسې ورکړي دي. اداریا خره کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه یې خودل پکار دي، او څنګه چې هندستان په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي. او دې لړکې د خارجه مشیر سره تاج عزیز بیان دستاینه ور دی چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معاملہ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي، نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې او د سیلاب اطلاع ورکونکي وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړي دي چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دي. هر څوک د قدرتي آفاتو مخه نیول ممکن نه دي، خو کم از کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کړي شي او د دې لپاره د غوره منصوبه بندي ضرورت وي، کم چې دا وخت په نظر ناراضي. ادارې وایي چې د دیر او چترال تباهي لوی وجه هم د حکومتي اقداماتو نشواله او د اولس بهسي ده، ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو پر رضا او غلا زنګلونه پرې کړی دي، کم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړی شوی دي. دارنګ نور واړه لوی بوټي او زیلې هم لمونډه وستې شوی دي چې ورسره د اوبو مخه آزاد وه او هغه د ځان سره ځمکه پولونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګو خلک مړ شو. ادارې مخکې وایي چې دارنګ پیښور او نورو ښارونو کې با سره خلکو خوړونه نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا یې په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي، نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلې او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړه. ادارې اخره کې لیکي چې موږ ټولو لا د یو قوم په حیث د هر ستان نظر کول پکار دي، او تر څو چې هر تن خپل برخه کار نه وي کړی تر هغې د دې صورت حال نه وتل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نرم ودن کو د سیمهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اف پی خبري ایجنسی لیکي چې د طالبانو نوې مشر ملا منصور او د هغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان فوج سره نږدې اړیکې لري، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی وو او په دې لړ کې شکونه اوس هم موجود دي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې انیس اجمل وړاندې کوي.
اف پی خبری ایجنسی لیکي چې د افغان طالبانو مشري منځلاري خیالات لرونکي ملا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده، خو کېدای شي چې له دې ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي. خبری ایجنسی لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې 24 غنټې وروسته یو طالب مهم کمانډان اف پی ایجنسی ته ویلي دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابی ده. خبری ایجنسی لیکي چې ملا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري. خبري ایجنسی زیاتوي چې د ملا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي وو. اف پی ایجنسی لیکي چې حقانی شبکې په اړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري. په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقیقي لاس دی. پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او د دې غندنه یې کړې وه دا هغه وخت چې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې وې. خبري ایجنسی لیکي چې تر څو د ملا منصور دویم مرستیال اخونزاده خبره ده، نوموړي لس کاله وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه ښار کې نیولی وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلی وو. مقاله لیکي طالبان ادعا کوي چې د دوی په ان پاکستان د هر څه برابر کړي دي چې د ملا محمد عمر وروسته به ملا منصور د دغه غورځنګ مشر کړي چې د امن خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخیر کار طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي، خو له دې سره هغه شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. مقاله لیکي له دې هر څه سربا د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر ژور اثر وي. په لیکنه کې راغلي چې کچرته ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوي وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو دا خبره پټه ساتلې وي، نو د دې د افغانستان د طالبانو په راتلونکي او د القاعده لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال زیات اثرات بوي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي. په افغانستان کې په دوسره یوم کال کې د طالبان حکومت رانسکورېدو وروسته په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې وروستیو کلونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لاره لټولې، خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غوږی د نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورټ لرو. د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیې په جنوب کې د یوې شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دی. د رپورټونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن ناسکه خور، ناسکه مور او اوخې وژل شوی دی. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي ښودلي. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نومونه نه دي یاد کړي، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې دریس پر لیو پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکي اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل:
وی کان کنفرم دټ وی آر انډرټیکینګ ا جوینت انویسټیګیشن ود دی ایر اکسیډنټ
ان دا وی کولای شم تایید کړم چې موږ دا مهال د هوایي چلند د سیولونو لپلاوي سره یو ځای سیولنې کوو چې د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره وو چې له بده مرغه هیڅ یوې ژوندی نه دی پاتې. لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي دا شخصي جیټ الوتکه چې د اوسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره وو د ایټالیا د میلان ښار له مالپنس هوایي ډګر څخه الوتې وه. اوسامه بن لادن وروسته له هغې له خپلې کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سخت دریځو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نو موږ تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه موږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. ټیلی ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد د مړینې د تصدیق وروستو د طالبانو د نوې مشر ټاکنې وروستني حالاتو ته کتنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په دې منحصرې وي چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور به څرنګه د دغه غورځنګ رهنمایي وکړي. د مقالې نورې برخې له ملیحا امیرزاده نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جولای په 8 نیټه په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو وروسته داسې ښکاري چې دوه کاله مخکې د ملا عمر د مړینې د خبر تر تصدیق پس اوس د مذاکراتو دویمه مرحله له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د ملا عمر د مړینې د ځای او وجوهاتو په اړه بېلابېلې خبرې مخې ته راغلي دي، خو دا ضرور ده چې د مړینې په هکله اوس څوک بحث نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې تصدیق وروسته د تحریک د راتلونکي په اړه یو شمېر پوښتنې مخې ته راغلي دي. په دې کې مهمه پوښتنه دا وه چې د ملا عمر پسپه په داسې حال کې اوس څوک د تحریک مشري کوي چې په ډله کې لاول نه درزونه موجود دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال هم مخې ته راتلل شروع شوي دي. ورځپاڼه لیکي د ملا عمر د مرګ خبر وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د خبرو اترو د دویم پړاو د ځنډولو اعلان وکړ چې ټاکل شوی وه د جولای په 1 نیټه په مری کې وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې دغه مذاکرات وشي. ورځپاڼه لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د طالبانو کوټه شورا د ملا عمر مرستیال ملا اختر منصور دغه ځایناستې ټاکلې دي. د ملا منصور مرستیالان سراج حقانی او مولوي هیبت الله نومول شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ښایي د خبرو اترو او امن مذاکراتو ته په آماده کولو کې په دغو کسانو اثر ولري، خو دا لا نه ده واضحه چې آیا ملا منصور به د ملا عمر د تللو پس په تحریک کې رامنځته شوي خلا ډکه کړل شي که څنګه، او آیا طالبان به د هغه په شان د خپل مشر په توګه مني که څنګه. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په لیکو کې د ملا منصور مخالفین موجود دي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي په طالبانو کې دننه درزونه د ملا عمر په غیر موجودګي کې اوس لا سیوا شي. دویمه دا هم کېدای شي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالو موجودیت پراخ شي او د طالبانو په منځ کې له درزونو نه ګټه پورته کړي. په عین حال کې امریکا هم له طالبانو غوښتنه کوي چې له کابل سره خبرې اترې جاري وساتي. ورځپاڼه لیکي دا به په دې منحصر وي چې ملا منصور د طالبانو څرنګه رهبري کولی شي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
درنو اوردونکو د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په لومړي ځل د نامنیو په پیښو کې د وژل شوو خاصدارو کورنۍ ته هم د بندوبستي سیمو پر سر د شهید پیکج لاندې معاوضې ورکړې دي، او په لنډي کوتل او جمبروت کې په اغیزمن شوو کورنیو کې 6 کروڑ او 550 لک روپۍ تقسیم کړې دي. پخوا دغه معاوضه یوازې 3 لک روپۍ وه، خو اوس هر یوې متاثره کورنۍ ته 25 لک روپۍ ورکول کیږي. نور تفصیل له سیمینه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر پنځه ویشت لاکه روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑه او پنځه پنځوس لاکه روپۍ جوړېږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل:
نن زمونږ د حکومت طرف نه، حکومت پاکستان طرف نه، د بیګیاړي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو هغه کې دو کروڑ پچپن لاکھ روپے تقسیم کړی شوې. دا پیسې چونکې مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکیجو خو بعد کې بیا حکومت دا پالیسی جوړه کړه چې شهید ته یو قسم پکیج ملاویږي. دیو جنا د کی سپینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم ته چاته 5 لاکھ چاته 3 لاکھ بلا شوی اغه ته چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25 لاکھ اور 27 لاکھ املا کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه ته 30 لاکھ روپے پیکج ملاو شو.
صادق خان چې وروري په جمرود بیګیاړي جماعت کې په شاودنه کې وژل شوی وو د حکومتي مرستې د ترلاسه کولو نفس وویل:
مونږ ته 25 لاکھ روپے چې ملاو شو، مخکې مونږ ته 3 لاکھ روپے چې اعلان شوی وو. بیا حکومت پاکستان مونږ ته شهدا په پیکج کې 25 لاکھ روپے اعلان وکړو. مونږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیرې قربانۍ ورکړې دي، نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په اړه تاسو واوریدل چې هلته د غزمن شوو کورنیو ته معاوضه ورکول کیږي. همدارس په کورمه کې د مسوزو ځای خلکو له خپل وسه سره سم د ګړی کوټ په سیمې پول جوړ کړی دی. ځای خلکو په خبره شاوخوا 15 اویا فوټه اوږد او 10 فوټه پلن د ګړی کوټ سیمې دغه لوی پل په جوړېدو د سیمې خلکو شاوخوا 10 لک روپۍ خرچه راغلی ده. د سیمې خلک وایي چې د باراني موسم او سیلابونو له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، نو دوی په دې مجبوره شول چې په خپله دغه پل جوړ کړي. نور حال د تاریخ اورغزی په رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمه کورمه کې د موسوزو ځایي خلکو له خپله وسه سره سم د ګړی کوټ سیمې پل جوړ کړی دی. ځایي خلکو په خبره شاوخوا 15 اویا فوټه اوږد او 10 فوټه پلن د ګړی کوټ سیمې دغه لوی پل د صدی ښار د خورمانی نیکه زیارت درګي ګړی کوټ قیمتو کلی جلای کلی هارون میلا او یو شمېر نورو سیمو سره نښلوي. حنیف جان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل د ګړی کوټ سیمې دغه پل د جوړېدو لپاره د سیمې خلکو سخت محنت وکړو او زیاتوي چې دوی د هغه ځوانانو او مشرانو مننه کوي کمو چې په دې نیک کار کې خوا خستله.
مو سره خبره دوره غریب خلکو چې مو دې لپاره خبره له کموال بې ځای دا خرڅې کړی کنه خوشو په دې باندې کان سې کان راغلی 30 لاکھ ته خو شو کې دا خرچه پرال خوشو دا مو په خپله لکه په چوڼي مو سره مشینګیري نه وه غریبانه وه چې یا دې ته مو خپاره راوستلې وه یا دې ته خبره ډزر مزر وای کنه.
ولی خان په نامه یو بل مشر مشال لوډو ته وایي اکثره براني موسمونو او سیلابونو د راتلو په وخت به دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وو، نو دوی مجبور شول چې په خپله راغونډ شي او د ځان لپاره دغه
ڈلیوری کیسو او دا درمی آستی مخ کی دلتا توی کی گوڑ خاک شو او بیا آغا کی مکامل شپا تیرش پا بیا ٹکٹر اور پسی رو کس کو تقریب بند شپی دوی باجی بوندی آ گوڑ ٹکٹر پسی وو دیو آجی نا دیو خالگو کی دا جذبا پیدا شو او کماد موس را ستا اون کا ولو نا واس پخپلا بوندی دا پول تا مو دریدو.
محمد اسحاق پناما یوزایی کس مشال لڈیو تاوای دوی اکثر دا دی مهم پول دا جوڑیدو غختنه کولا خو حکومت ورته نه جوړولو او زیاتوي چې نن په دې فخر محسوسوي چې پخوانی او یو غټه مسله په خپله حل کړه.
غالبا چې کور کمانډر راغلی هغه موږ دلته ودرولی وو، موږ ورته چیر وټې بندوبست هر څه کړی وو او د دې پول څو ځلې موږ کاغذات جمع کړي دي خو موږ د هېڅ قسم تعاون میلاو نه شولو. او بیا چې کله موږ دې پول باندې شروع کړله موږ هغه دلته تحصیلدار سره ایف ای سره کاغذ جمع کړو او 5000 روپۍ موږ ورکړې ورته. خدای هغه باوجود زموږ پول سر ته ورسېدلو. سرکاري محکمې چې کوم یعنی زموږ چې پولیټیکلي اداره چې کوم ده او د نورو ادارې چې کوم موږ ته هېڅ قسم تعاون نه کړلو.
واضح دی چې د منځني کورمې په مسوزو پاړه چمکني زوی موش او لشرزو کې یو شمېر داسې علاقې دي چې په هغو کې کله هم باران نه وشي نو لارې وتړل شي ځکه چې په هغه علاقو کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. طارق اورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
فدی خبرونه کی درته شیرونه او کیسی لرو
د فلم او هنر لنړی مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
درونو دغه تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او زو کوټه ته چرته چې د کوټه یو ځوان شاعر لیکوال دانیال اتریر د ورپیخ ناروغي له کابله ساور کړی و او د غنو شاعرانو او لیکوالانو په موجودګۍ کې د پکوټه کې خاورو ته اوسپارل شوې دي. د ځوان مرګ شاعر او لیکوال د ژوند په اړه د خدای نور نصر دا رپورټ اورو.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې زیات کار کړی په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړی و. دانیال چې په اردو ژبه کې شعرونه نثر نظم تنقید او د مقالو و کتابونه چاپ سوي په ځوانۍ کې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کم خلکو ته ور په برخه سوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نموړي په مړینه له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
هغه چې په اردو ادب کې سور کار کړی و لاغه زبور د اندازه کوله چې وسوس د پښتو ادب تر راتګ کړی او پښتو کې څه غزلونه او څه زمين لیکلي وو چې په هغه کې د دې یو غزل موږ په د اکیډمۍ په لیکنه رساله کې چاپ کړ او اوس چې زموږ رساله په پریس کې ده په هغه کې د دې یو مضمون د لورلای د مکتب شاعران او دوه ښایسته مضمونونه لیکلي وو چې د ده له عمر سره د ده له تجربې سره سړی تصور هم نشي کولی. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو هغه زموږ له منځه لاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
هلته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بیا وخت مړینه د پښتو ادب په خاصه توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خدای ډیر لوی زیان دی د دې تلافی ممکنه نه ده ولی چې دانیال تریر که څه هم زیات لیک په اردو کې کړی و په اردو تنقید او په اردو شاعري کې خپل یو جوت په کام درلودی لیکن هغه سې کله د پښتو خوا ته راغلی او د پښتو شعر یې ولیکلی په پښتو کې تنقید ولیکلی نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره په تعریف کله هغه په شعر کې دننه هم هغه په تنقید کې دننه هم ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه درلوده نو هغه نوی تجربې چې د عالمی ادب څخه دا حاصلولې هغه یې په پښتو ادب کې دننه بیانولې او هغه خصوصا د ځوانانو لپاره یو ډیر نوی ته ورته ویلی شي چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پیژندل کېدلی شو.
ځوان شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړی ټولګه تیاره او ډیر ژر به چاپ سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
درنو درکو د ننګرهار د عامه روغتیا علومو له انسټیټیوټ څخه شپېته تننجونی او هلکان د نرسنګ له درې کلونو زده کړې وروسته فارغ شول چې د افغانستان په ختیځ زون کې به په روغتیایي کلینیکونو کې په کار وګمارل شي. نور حال له جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د ویشتمې دورې د فراغت دغه غونډه چې د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست د غونډو په تالار کې د شنبې په ورځ جوړه شوې وه پر ولایتي چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د نرسنګ له دورې څخه د فارغ شوو نجونو او هلکانو د کورنیو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی و. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول په خپلو خبرو کې وویل د دغه دورې څخه فارغ شوي نجونې او هلکان به د دغه ولایت په ولسوالیو کې په دندو وګماري.
خوشبختانه د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ څخه موږ شپېته تنه د عالي نرسنګ څخه فارغ ورکړل چې په دې جمله کې شپږ تنه خویندې دي متوفقې دي منګرونه دي دې کې د کونړ لغمان او نورستان محصلین هم شامل دي. توقع او تقاضا دا ده چې دوی په لرو پرتو سیمو کې خپل ولسوالیو ته لاړ شي هلته د موږ هغه مجبور قشر چې هغه د موږ خویندې دي هغې ته ازاده خدمات وکړي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په خپلو خبرو کې تمه سرګند کړه چې له انسټیټیوټ څخه فارغان به د روغتیا په برخه کې د خپل ولس خدمت په خشان سره تر سره کړي.
انشاءالله
د نرسنګ له درې کلنې دورې څخه فارغ شوي الکان او نجونې ژمن دي چې لرو پرتو ولسوالیو ته ولاړ شي او د خپل ولس خدمت وکړي. دو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زه توری احمد فقیر زه من دا تعهد کړی په هر ځای کې د وطن په هر ګوټ کې به ان شاء الله تعالی خدمت کوم. تنوال لپاره د روغتیا د تامین او ارتقا لپاره د خپل پوهې تجربې په اساس باندې خدمت کوم ان شاء الله.
سمینه عزیزې درې نورې تم که سوګند مو دم دارا کړ شه غریب او خان امیر ار سبای مونږ په یو سترګ باید مونږ هغه وګورو. زما د کورنۍ امدا هدف دا چې زه صرف د خلکو خدمت کوم. د درې نور لسوالي افغانستان هر ګوټ کې چې زه کولای شم سچې زما ازای زه خپل خلکو او د هیوادوالو خدمت
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د 2001 میلادي کال را په دی خوا د ننګرهار روغتیایي علومو له انسټیټیوټ نه د نرسنګ یا قابلګۍ په برخه کې 480 خزینه فارغې شوي او په کار ګمارل شوي. د زیاتوي چې په 2000 کال کې له 300 میندو څخه د ولادت پر مهال په یو کال کې 1400 میندې مړې کېدلې، خو د خزینه نرسانو او قابلګانو له برکته د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه 320 ته راښکته شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لړۍ خپرونې ته خوږی. په خوست کې د یو شمیر شاعرانو، هنرمندانو او د هنر او ادب مینوالو په ګډون د غزل شپه جوړه شوې وه. د غزلیزې شپې لومړۍ برخه مشاعرې او دویمه برخه یې موسیقۍ ته ځانګړې شوې وه. دغه غونډې ته د مشال لړۍ خبریال نجیب الله خیل هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د یک شبه په شپه په خوست کې د سویل ختیځون د مدني ټولنې او بشر حقونو د دفتر په بلنه او نوښت د غزل شپه جوړه شوې وه. په دې محفل کې ګڼو ځایي فرهنګیانو، شاعرانو، هنرمندانو او د هنري برنامو مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر او کرکتونکي فریدالله قربان د دې کلتوري او سندریز بنډار د ارزښت په تړاو مشال راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې هغه دوستان او ملګري سره راټول شوي چې ډېره موده یو بل نه و سره لیدلي.
دا ډول مجلسونه یا بنډارونه جوړول رښتیا هم ډېر مهم دي د خلکو په ټولولو کې، د یو بل ته د مینې په ورکولو کې یا د سولې په راوستلو کې. په عموم کې دا ډېر مهم دي ځکه دا نن دلته داسې ملګري راغلي دي چې کلونه کلونه هم یو بل نه و سره لیدلی، خو نن دا دی سره راټول دي او یو بل ته د زړه خواله کوي او دا په څنګ کې شعرونه مو واورېدل، مشاعره مو شوه او اوس دا دی بنډار روان دی، سندریز بنډار.
د غزل شپې د پروګرام په اوله حصه کې په زړه پورې مشاعره وشوه چې ګډونوالو شاعران په چکچکو او احساساتو لمانځل. درې تر ځوان شاعران ساجد بهار، طالب منګل او نوراجان بهیر.
زما هم داسې ګناهګار شېبې نه دي خوښې که ته مې وزوروې مانه به ګناه لاړه شي. ژوند د ستا په نامه مرګ ته پیدا شوی یمه، ته دې پیکشې او له تانه دې ښکلا لاړه شي. بهار زه بې له هغې دومره یوازې شم چې له ژوندانه مې خوند او رنګ، کیف او معنا لاړه شي.
زندګۍ ته ورزه درومه زره زمه، په کوټه کې کاغذونه پاتې شوي، پکې بندې د ګلونو خوږې سترګې، په ټولګي کې کتابونه پاتې شوي، مقالې د بهوشې لولم طالبه، په اخبار کې اندمونه پاتې شوي.
ځینې کیسې لزغمه وو زی خو په ژوند کې ځینې تجربې ښې دي. زو تویخ آن تر سهاره خی و اندېښنې پرېږده دا وې دی ښې دي. په پیغلو ژڼو په ټپو آباد دي دا ګودرونه دا اجرې ښې دي. بهیره پرېږده د نغمو تارونه نور دې په لاسو کې تصفی ښې دي.
د مشاعرې په منځ کې یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه د ترنم په انداز وړاندې کول چې مشاعرې ته یې لا ډېر خوند او کیف ورکاوه. محمد رحیم سکندر.
شور دې چې په لاس کې دا سرو زر زنځیر کوي، سلا دې خپل کړی دا دد دا غلامان دے کلے باز منگ وی خو اختیار د خانان دے راج او تاج اوس هم پکی دا کانو د خدایان دے کلے باز منگ وی خو اختیار د خانان دے.
د غزل شپې په وروستۍ برخه کې د محلي هنرمندانو لخوا په زړه پورې سندریز بنډار ترسره شو. په دې محفل کې د نورو سندرغاړو تر څنګ محلي هنرمند دلاور غمزپوري ښکلې غزلې او بدلې وړاندې کړې.
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو